د سهار لس بجې شوې. نوریا سنوري مو په دې بله یو سات خبرونه کې هرکلی کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم پرون په دې ټینګار وکړ چې دوی دواړه له پلان سره سم له افغانستان نه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي شکایت کوي چې د نصاب د نه پوره کېدو له امله یې پرېکړې او مصوبې له ځنډ سره مخ دي. ولې د ولسي جرګې غړي په غونډو کې برخه نه اخلي؟
د دې وجه دا ده چې وکیل وکالت ته ډېره په سپکه سترګه ګوري، پنځمه شپږمه وظیفه یې ګوري.
ویل کېږي سږ کال $8 میلیارد له افغانستان ایستل شوي. آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې دوه برابره دي له قانوني لارې له دې هېواد ایستل شوي؟
دغه شک پشته چې پیسې د افغانستان د هوایي میدان څخه تللي، اما دغه پیسې دلته یو طرزالعمل په اساس باندې تللي
دی. او نور ورته پوښتنو ته د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال په همدې خبرونه کې ځواب وایي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په افغانستان کې افغان لوري ته د ناټو د ماموریت د سپارلو پر پلان خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې اوس مهال افغانستان ته په یو رسمي سفر بوخت دی، ټاکل شوی نن په کابل کې د افغان ولسمشر سره وګوري. او د انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل چې د جولای په میاشت کې به چې کله پر ایران د اروپایي اتحادیې بندیزونه په بشپړه توګه عملي کیږي، د دې هیواد د تیلو تولیدات شاوخوا په 50% کم شي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په افغانستان کې افغان لوري ته د ناټو د ماموریت د سپارلو پر پلان خبرې وکړې. او په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی دواړو د پلان سره سم د افغانستان څخه د 2016 میلادي کال تر پایه پورې د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. دواړو مشرانو په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په باثباته کېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. اوباما وویل د 2016 میلادي کال تر پایه د افغانستان څخه د ټولو محاربوي سرتیرو د ایستلو پلان لا هم پر خپل ځای پاتې دی.
We can't be naive about the difficulties that are going to be involved in getting
دا وی افغان لوري ته د مسولیتونو د انتقال بهیر لا د مخه پیل شوی او روان دی. او نیمای افغانان د محل په هغه سیمو کې اوسېږي چې لري چې د امنیتي چارو مسولیت خپل افغانانو ته سپارل شوی. نن ما او صدر اعظم کیمرون د امنیتي مسولیتونو د انتقال هغه پلان چې موږ پرې په لیزبون کې له خپل متحدینو سره سلا شوی یو ور بیا تاکید وکړ. په افغانستان کې د امریکایي سفیر لخوا په تیر وطن د قران پاک د نسخو سوزول او په دې هیواد کې د یو امریکایي سرتیر له خوا د شپږ سولسي وګړو وژلو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو د پوښتنی پلان پاره پوښتنی راپورته کړی دی. باراک اوباما هم دارنګ وویل چې د هیلمند چې له افغانستان سره به د وګړو محلو ستراتیژیکو تړون رسمي پړاوونه هم د مې تر میاشتې چې پکې د ناټو د مشرانو غونډه جوړیږي بشپړ شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې اوس مهال افغانستان ته په یو رسمي سفر بوخت دی، ټاکل شوی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره وګوري. لیون پنیتا پرون په هلمند کې له خپل ځواکونو او له ځای چارواکو سره ولیدل. د ځای چارواکو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې به د دوی په ماموریت کې کوم اغیز ونه کړي. د امریکا پوز ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاره سو ملکی افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی پرون نو وخت د افغانستان څخه انتقال شوی دی. د پندګون یو ویان جان کیربی ور رسنیو ته وویل چې دا سرتیری له افغانستان څخه د قانوني سپارښتنې پر بنسټ انتقال شوی دی. کیربی وویل چې موږ په افغانستان کې د هغه لپاره مناسب زندان نه لرو. خغلی کیربی په داسې دوسیو کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو د ساتنې ځانګړي ځای ته اشاره وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې مسکو پر هغې نوې معاملې غور کوي چې له مخې امریکا او ناټو کولی شي د روسیې هوایي اډې ته افغانستان ته د خپلو سرتیرو او پوځي اکمالاتو د لیږد رالیږد لپاره وکاروي. لاروف د روسیې پارلمان ته وویل چې دا ګام به د روسیې د خپل امنیت په ګټه وي. دا به لومړی ځل وي چې د روسیې پر خاوره د ناټو پوځي اکمالات تیریږي وروسته له هغې چې پاکستان د ناټو پر مخ لارې وتړلې. واشنګټن او متحدین له افغانستان څخه د خپل سرتیرو او پوځي وسایلو د ایستلو لپاره د نورو لارو په لټه کې شول. د ننګرهار ولایت په چپرهر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا لزګونه جریبه کړل شوي کوکنار واړول شول. د ننګرهار د والی ویان احمد زیاب دلزین آزادې رډیو ته وویل چې دغه کړل شوي کوکنار د ولایت مقام په لارخونه په اچین او ځینو نورو ولسوالیو کې اړول شوي دي. د ښاغلي عبدالزی په وینا د کوکنار د لمنځه وړلو کمپاین به په دې ولسوالیو کې تر هغې دوام وکړي چې د ولسوالۍ په بشپړه توګه پاکې شوي نه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډېدوي وروسته. د انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل چې د جولای په میاشت کې به چې کله پر ایران د اروپایي اتحادیې بندیزونه په بشپړه توګه عملي کیږي د دې هیواد د تیلو تولیدات شاوخوا په سلو کې نیمایي کم شي. دغې ادارې وویل تیر کال د ایران د خامو تیلو تولیدات په ورځ کې 3.3 میلیون بیرلو ته کم شوي و چې دا په تیرو دریو کلونو کې د تیلو د تولید تر ټولو ټیټه کچه ده. بهر ته د دې هیواد د تیلو صادرات هم له دوه میلیونو بیرلو کم شوي. په داسې حال کې چې په تېر نومبر میاشت کې ایران بهر ته د ورځې 6.2 میلیون بیرل تیر صادر کړي وو. نن د مارچ 15 په سوریه کې د رژیم ضد مخ په زیاتېدونکي خونړي پاسون د پایل چپۍ ناڅرګنده لومړۍ کلیزه ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر اوسه 8000 کسان وژل شوي او 2000 نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې ویل کېږي 10000 یې له هېواده بې درکه شوي دي. د سوریې په هومس، ادلیب او درغه کې د یاغي وسلوالو پر مورچلو د سوریې د حکومتي ځواکونو د وروستیو سختو حملو سره سره د بشار الاسد د رژیم پر ضد سخت مقاومت دوام لري. د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي کوفی انان چې اوس د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي اتحادیې ګډ استازی دی، د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په ترڅ کې کوښښ کوي چې په دې هېواد کې د تشدد د پای ته رسیدو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ایران پر اټومي شخړو او همدارنګه د سوریې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. باراک اوباما وویل د ایران د اټومي شخړې د هواري لپاره د نړیوالو بندیزونو او نورو حلو ځلو وروسته نور باید ایران په دې پوه شي چې په دې برخه کې د ډیپلوماتیکو هواري دریڅه په کوچنۍ کې دوده. د برتانیا صدر اعظم له تهران څخه وغوښتل چې د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي مسلې په اړه راتلونکي خبرې جدي ونیسي او ټینګاري وکړ چې د ایران اټومي کړکیچ د هواري لپاره ټول انتخابونه پر ځای شته. دواړو مشرانو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرچیانو پر ضد پر روان تاوتریخوالي هم خبرې وکړې. او سعودي عربستان پرون وویل چې په سوریه کې خپل سفارت تړلی او له دې هېواد څخه خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. د سعودي رسمي خبري اژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا پریکړه په سوریه کې روانو پیښو ته د کتنې په رڼا کې شوې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې خبرونه د افغانستان په اړه ورستي مهم مسائل د مسائل په اړه راپورونه او په نړیوال موضوعاتو هم مطالب لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. که د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ، د دغو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه او مطالب اوریدای شئ. د امریکا ولسمشر او د برتانیا صدر اعظم پرون یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دوی دواړه له پلان سره سم له افغانستان له 2014 میلادي کال تر پایه د سرتیرو ایستلو ته ژمن دي.
If we maintain a steady, responsible transition process.
د کندهار د پنجوایي د پیښې تورن امریکایي عسکر له افغانستانه ایستل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي شکایت کوي چې د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دې جرګې پریکړې او مصوبې له ځنډ سره مخ دي. ولې د ولسي جرګې غړي په غونډو کې برخه نه اخلي؟
د دې وجه دا ده چې وکیل وکالت ته ډېره په سپک سترګه ګوري، پنځم شپږم وظیفه یې ګوري.
ویل کېږي سږ کال $8 میلیارد له افغانستان ایستل شوي. آیا دغه پیسې چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې دوه برابره دي له قانوني لارې له دې هېواد ایستل شوي؟
دغه شت کشته چې پیسې د افغانستان د هوایي میدان څخه تللې، اما دغه پیسې دلته یو تر ځل عمل په اساس باندې تللې
دی. او نور ورته پښتنو ته د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال په همدې خبرونه کې ځواب وایي. او د خبرونه په دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې په افغانستان کې د 1990 کال امنیتي وضعیت څېړل شوی.
داخل په کومندانۍ کې دی یو سړی ملکی کېږي، داخل په ولایت کې دی یو سړی ملکی کېږي، داخل په وزارت کې دی یو سړی ملکی کېږي. یعنی که دې نگاه نه مونږ فکر وکړو د افغانستان قوتونه په دې کال کې پاتې راغلي دي.
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا صدراعظم ډیوید کامرون پرون په ګډه په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې په تېره اوونۍ شپږ بریتانوي سرتیري په یوې چاودنه کې ووژل شول، او په کندهار کې د یوه امریکایي عسکر لخوا د شپاړسو ملکي وګړو په بېرحمانه وژنه هم افغانان ډېر په غوسه شوي دي. دواړه مشرانو د ایران او سوریې پر مسایلو هم خبرې وکړې. تفصیل به یې له واشنګټنه د هارون باچا په راپور کې واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په خپله تګلاره کې به هیڅ کوم ناڅاپي بدلون رانولي، او ورسره د هغو خبرو پخلی هم وکړ چې وایي راتلونکي کال به په یاد هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنگي ماموریت په یوه ملاتړي او مرستندویه ماموریت بدل شي. نوموړي زیاته کړه په تېرو کلونو کې د عراق د جګړې له کبله د افغانستان د آرامولو ستراتیژي لږ ډېره اغېزمنه شوې، خو په دغه هیواد کې د موجودو ننګونو په ادراک کولو یې هوډ ښکاره کړ چې افغانانو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمهوریو پیل شوی بهیر به له ټاکل شوي مهالویش سره سم سرته
ورسیږي.
موږ نشو کولی هغه ستونزې چې دغه هدف ته د رسېدو په لاره کې پرتې دي له پامه وغورځو، خو که چېرې موږ د ذمهوریو د انتقال پروسه لکه چې مو جوړه کړې ده په هماغسې مسؤلانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا زه باوري یم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسولی شو چېرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپله سنبال
کړي.
ښاغلی اوباما همدغه راز ادا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي او برتانوي ځواکونه لګیا دي، مهم پرمختګونه کوي چې په خبره تقریبا نیمایي برخه افغانان دا مهال د افغانستان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت یې وار له مخې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نوموړي د دې حقیقت په منلو چې د امریکا او برتانیا دواړو هیوادونو خلک د افغانستان د شاوخوا یوې لسیزې اوږدې جګړې ستړي کړي یادونه وکړه چې په ترڅ کې دوی وکولی شول د القاعده مشرتابه له منځه یوسي او د ترهګر بریدونو ظرفیت ورله ټکڼې کړي. په افغانستان کې د خپلې ادارې د تګلارې د بریا د باراک اوباما دعوې په داسې حال کې مخې ته راځي چې راپورونه وایي په دې تېرو اونیو کې اول د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځېدو او ورپسې بیا په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د شپاړسو ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي دي. راپورونه دا هم وایي چې له تاوتریخوالي ډکې دغه وروستۍ پیښې ښایي د واشنګټن او کابل ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ځنډنې کړي. د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې په یوه رسمي فر امریکا ته راغلی د افغانستان د امنیتي وضعیت له امله تسلیخ ښکاره کړه، او ډاډ یې وښود چې اوبه کولی شي د 2014 کال تر پایه افغانستان یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدو څخه وژغوري. موږ د دې خبرې په یقیني کولو کې مرستې کولی شو چې افغانستان پرته د یو زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له موجودیته خپل امنیت خوندي کړي. موږ دا مهال د خپل پوځي ماموریت په آخرنیو پړاوونو کې یو، مطلب دا چې د افغان ځواکونو د تربیې دوره بشپړېدو ته نږدې شوي چې دغه شان دوی د خپل امنیت ذمهوري پر خپله غاړه واخلي.
Maintaining security themselves.
خاغلی کیمرون بیا د افغانستان امنیتی وزا په داسې وخت کې د تسلی وړبولی چې راپورونو پر اساس دغه 13 نه دغه تل په غزمه وتلی شپږ تنه برتانوي اسکر د سړک د غاړې په یو بمی 14 کې ووژل شول.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په داسې حال کې له افغانستان له پلان سره سم د ځواکونو په ایستلو ټینګار کوي چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا چې افغانستان ته تللی پرون یې هوډ څرګند کړ چې متحده ایالات به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو سره سره په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه ستراتیژي بدله نه کړي. پنیتا کابل ته له روانېدو مخکې په هلمند ولایت کې امریکایي سرتیرو ته وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې ځانګړې پیښې زموږ د ماموریت لوری بدل کړي. د پنیتا په وینا موږ به ازمویل کیږو، له ستونزو سره به مخ کیږو، موږ به زموږ دښمنان چلنجوي، خپل به په خپل ځان به هم چلنجو او د جګړې دوزخ به مو هم چلنجوي، خو دا یو هم موږ د هغه ماموریت څخه نشي اړولی چې بشپړېدو ته مو ملاتړلی ده. پنیتا په داسې حال کې هلمند ته سفر کړی چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د پنجوي پیښه رامنځته شوه. په دې پیښه کې یو امریکایي عسکر په ډزو شپاړس ملکي افغانان ووژل. دغه راز له بلې خوا ویل کیږي چې د دغه عسکر چې په پنجوي کې شپاړس افغانان په ډزو وژلي دي له افغانستانه انتقال شوی دی. د موضوع تفصیل به د اجمل ان په راپور کې واورو.
دا پینټاګون یو ویان جان کربی رسنیو ته ویل چې دا سرتیری له افغانستان څخه د قانوني سپارښتنې پر بنسټ انتقال شوی دی. نوموړي ویل موږ په افغانستان کې د نوموړي لپاره مناسب زندان نه لرو. کربی په خپلو څرګندونو کې په داسې دوسیو کې د ښکېلو امریکایي پوځیانو د ساتنې ځانګړي ځای ته اشاره وکړه. یو بل امریکایي چارواکي ویلي چې د پنجوایي ولسوالۍ په عامه وژنه کې لاس لرونکی سرتیری په پوځي امریکایي الوتکه کې په یو بل هیواد کې تر محاکمې د مخه د ساتنې یو ځای ته انتقال کړی دی. نوموړي د دې بل هیواد نوم وانخیست. دی چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته څرګندونې کولې دا هم نه دي ویلي چې آیا د عامو افغانانو په وژنه تورن د امریکایي سرتیری له افغانستان څخه بهر کومې بلې امریکایي پوځي اډې ته انتقال کړی او که بل چیرې. نوموړي ویلي چې افغان چارواکي له دې اقدام څخه خبر کړی دی. د پینټاګون ویان بیا ویلي د تورن سرتیری د انتقال خامخا په دې معنا نه دی چې نوموړی به له افغانستان څخه بهر محاکمه کیږي. خو د بل امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی بیا اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د نوموړي خلاف قانوني پروسه به په کوم بل ځای کې پلي کیږي ځکه نوموړی تر اوسه په رسمي توګه تورن شوی نه دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې دا مهال کابل کې دی ویلي دي سرتیری ته به یې که مجرم وګڼل شي درنه سزا ورکړل شي. د افغانستان ولسي جرګې غوښتنه کړې وه چې د پنجوایي په وژنه کې لاس لرونکي امریکایي سرتیری باید دننه په افغانستان کې په عامه محضر کې محاکمه شي او له ولسمشر کرزي غوښتي وه تر هغې د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه ټولې خبرې وسنډوي. له بلې خوا د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې د ده نوم هم نه دی یاد شوی ویلي چې پرون په هلمند کې د ولایتي چارواکو سره د لیون پنیتا د خبرو پر مهال افغان چارواکو ته د پنجوایي له امریکایي پوځي اډې اخیستل شوې هغه ویډیو وښودل شوه چې په کې تورن امریکایي سرتیری له وژنو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستنېږي او د تسلیمۍ په توګه یې خپل لاسونه پورته کړي دي. د افغان چارواکي ویلي امریکایي لوري ورته دا ویډیو د دې لپاره ښودلې څو روښانه کړي چې په دې ډله ییزه وژنه کې یوازې یو امریکایي سرتیری لاس درلود. په داسې حال کې چې امریکا او افغانستان په دې وروستیو کې د ستراتیژیک تړون په لور نږدې شي و څارونکي وایي د پنجوایي وژنو یو وار بیا په دې برخه کې شکونه او پوښتنې راپورته کړي.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
کلاج ما تا دور هم تا فکر اکی چیزه در بیاوزانه و لکرنه بکنم.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر هو بجو خبرونه کوي. مخکې لدی چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د یو شمیر غړو د شکایتونو او دغه راز د افغانستان بانک له مرستیال سره مرکه درته یو په بل پسې خبره کړو. یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنګټن کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د افغانستان پر مسلې سربیره د ایران پر اټومي شخړې او همدارنګه د سوریې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. اوباما وویل د ایران د اټومي شخړې د هواري لپاره له نړیوالو بندیزونو او نورو هلو ځلو وروسته نور باید ایران په دې پوه شي چې په دې برخه کې د ډیپلوماتیک هواري دریڅه په کوچني کېدو ده. د برېټانیا صدر اعظم هم له تهران وغوښتل چې د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره د دې هیواد د اټومي مسلې په اړه راتلونکي خبرې جدي ونیسي او ټینګار یې وکړ چې د ایران اټومي کړکیچ د هواري لپاره ټول انتخابونه په خپل حال دي. نور حال به له واشنګټن د هارون باچا په راپور کې واورو.
د ایران د مسلې په اړه د تېرې ورځې په خپلو خبرو کې باراک اوباما که څه هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې یې حل موندل کېدی شي خو خبرداری ورکړل چې ایران ورته جدي او مثبت ځواب ونه وایي نو زر ده چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه د برېټانیا وزیر اعظم ورسره سلا شوی چې پیران لګېدلي مالي بندیزونه به لا پسې سخت کړی شي سو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان ترلاسه کولو ته جوړ نشي. ښاغلی اوباما او ښاغلی کیمرون د واشنګټن د خبري غونډې پر وړاندې د سوریه مسله هم یاده کړه چې په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو تر څنګ یې د بشر الاسد د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي فشار د سیوا کولو په خبره ټینګار وکړل. اسوسییټډ پرس اجانس په نهال کې د امریکا لپاره د برېټانیا د سفیر پیټر ویسټ میکارټ په حواله وایي دواړه مشران په خپلو خبرو کې په دې نتیجه ورسېدل چې د سوریا پر ضد پوځي طاقت کارول د دې هیواد د بحران د حل لاره نه ده.
د اونۍ باس د د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې.
او د اونۍ بحث هم په افغانستان کې د 1990 کال چې پایته یوازې څو ورځې پاتې دي امنیتي وضعیت څیړل شوی دی. دا بحث د خپرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي وایي چې د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دې جرګې پرېکړې او مصوبې له ځنډ سره مخ دي. د دې جرګې ځینو غړو ازادۍ راډیو ته وویل چې وکیلان تر ډېره پر خپلو شخصي کارونو مصروف دي او د دوی غیر حاضري د دې سبب شوې چې جرګه د مهمو مسایلو په اړه پرېکړه ونه شي کړی. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی او ځینې نور غړي په دې باور دي چې غونډو ته د وکیلانو نه حاضرېدلو د دې جرګې باور د ملت او دولت پر وړاندې کم کړی. د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د جوړولو لپاره د ولسی جرګې یوې غونډې ته ورغلو چې د غونډې په پیل کې ټول حاضر وکیلان یوازې 2 تنه وه او په پای کې شاوخوا 50 تنه حاضر و چې غونډه بېله کومې پرېکړې پای ته ورسېده. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی او د دې جرګې غړي فوزیه کوفي او تورن عبدالخالق دا د ولسی جرګې لوی او تکراري ستونزه بولي. د دې په خبره چې ډېر مهم پریکړې او قوانین له همدې عمله له ځان سره مخ کیږي.
آیا دا ممکنه ده چې 200 وکیلان د ضروري کارونه ولري؟ قطعا دا د منلو وړ نه ده. موږ په مصوبات باندې ډیر منفي اغیزه لري. نن تاسو ولیدل چې په مجلس کې مو نصاب نه درلود. موږ ونه شو کولای چې خپل نهایي فیصله ته ورسیږو. ملت هم په دې پارلمان باندې نور باور نه لري. د دې وجه دا ده چې وکیل وکالت ته ډیر په سپک سترګه ګوري، 15 مشفقه مو وظیفه ګوري.
د دې دلیل چې ناراضي هغه ده چې پارلمان خپل معصریت له لاسه ورکړل دي او ځینې وکیلان دا چې په خپل شخصي کارونه مصروف دي. نو هغه وکیلان چې راضي احترام کوي هغه ته زه فکر کوم به احترام دي.
حقیقت دا دي چې ډېر وکیلان په خپل شخصي بزنسو سفرو مصروف نه حاضرېدل زیات مشکلات خلک کړي دي.
د راپور نه مخې د ولس جرګې د 14مې دورې په خپل لومړي کال کې هم لازم کارونه نه کړی چې له هغه جملې څخه د بودیجې او یو شمېر قوانینو د تصویب ځنډ دي. همدارنګه ویل کېږي چې د افغان حکومت پر کارونو یې په هغه ډول څار نه دي کړی چې د خلکو تمه کېده. د ولس جرګې حاضر غړي هم یا ټکی منی او په خبرې چې مسولیت د هغو وکیلانو دي چې په منظم ډول غونډو ته نه حاضرېږي. د حقوقي او سیاسي چارو پوهان وایي چې ولس جرګې ته د وکیلانو په منظم ډول نه حاضرېدل نه یوازې د قوانینو د تصویب مخه نیسي بلکې په سیاسي ډګر کې هم د دې جرګې باور کمولای شي. د دې لړلې نصر الله ستانکزی وایي چې په دې ډول د ولس جرګې دوهم اساسي دنده تر سوال لاندې راځي.
د دوهم وظیفه چې پر د حکومت پر اعمالو نظارت د هغه تر سوال لاندې راولي. اساسي خبره دا ده چې په سیاسي لحاظ خپل د ولسي جرګې اعتبار کموي په خلکو کې او په پایله کې هغه نوې ډیموکراسي چې په افغانستان کې رامنځته شوې ده
د افغانستان ولسی جرګه د 2019 غړي لري او په هر هیواد کې ولسی جرګه مهم قوانین او بودیجه تصویبوي او د خپل حکومت پر کارونو څار کوي او د خلکو له ستونزو ځان خبروي. د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې پر یو شمېر غړو تور لګول کېږي چې په خپلو شخصي سوداګریزو چارو مصرف وي، د خپلو ځانګړو هدفونو لپاره کار کوي او دې جرګې ته شاور ګرځولې ده. د دې جرګې پر یو شمېر غړو بل تور دا لګول کېږي چې د هیواد اساسي او ملي ګټې تر خپلو ګټو مهمې نه بولي. راپور نه مثال په ورستي ورځ کې هغه وزیران ته د باور درای ورکول بولی چې یو ځل دوی رد کړي و. د لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د وکیلانو د ډیرو غیر حاضرۍ څخه شکایت کوي، بلکې د دې جرګې په تیر دوره کې هم دغه ستونزه و. د ولسی جرګې نور غړي بیا له افغان ولس څخه غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی د خپل وکیلانو په ټاکلو کې ډیر پام وکړي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي شکایت کوي چې د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دې جرګې امپریکړې او مصوبې له ځنډ سره مخ دي. ویل کېږي سږ کال 8 میلیارد ډالر له افغانستان ایستل شوي. دغه پیسې د افغانستان د کلنۍ بودیجې 2 برابره دي. آیا دا پیسې له قانوني لارې دي له دې هېواده ایستل شوي دي او په دې ته ورته نورې پوښتنې؟ احمد شیبر د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال څخه مطرح کړې دي. ښاغلي هډوال، په پیل کې دا تایید کړه چې له افغانستان نه 8 میلیارد ډالر، شاوخوا 8 میلیارد ډالر ایستل شوي دي.
دغه شک نشته چې یو پیسې د افغانستان د هوایی میدان څخه تللې، اما دغه پیسې دلته یو تر ولامل په اساس باندې تللې. دا پیسې دوی دلته مشخص کولې، ویل به چې چیرې وړي، څومره پیسې دي او د چا دي او د کوم منبع نه راغلي دي. مونږ د افغانستان بانک د قانون په اساس باندې چې کوم پولیس سیاست ورسره په مخه اچولې ده، دغه په بنسټ باندې مونږ دغه که محدود څه چې بیخیم بند کړو. اما دلته یو استثنا شته دی، هغه استثنا دا ده چې بعضی خلک چې سفر کوي خارج ته یو یا نقد پیسو ته یو څه ضرورت لري سفر په دوران باندې د افغانستان قانون اجازه ورکړي چې یو میلیون افغانۍ او معادل چې $60,000 کې دي شو یا یو میلیون افغانۍ دوی ځان سره ناس دی وړلی شي.
هډول صاحب څه فکر کوي تر ډیره پورې دا تور د افغانستان د حکومت په لوړ پوړو چارواکو باندې پورې شوی دی چې دوی له افغانستان پیسې بهر باسي؟ دوی خو مستقیما خپل موټر د الوتکې په بیخ کې دروي، د تلاشي له لارې نه تیریشي په هوایي ډګرونو کې، نو څرنګه ممکنه ده چې کنه ده چې د دې مخه ونیول شي؟
مستقیما د تیاری د غلاندې ودرې او د ویزه کا هغه طرز العمل او پروسیجر چې په نور باندې تطبیقیږي زمونږ د عالی رتبه مامورینو باندې تطبیقیږي.
هغه ډول صاحب، زه د افغان مسافر په صفت زه خپل د دې شاهد يم چې په الوتکه کې په جنوري کې سفر کاوه او لوړ پوری چارواکي راغله او د تیاری په بیخ کې خپل موټر ودرو.
دغه څه کې تبیید استثنایت به یې شک نشته دی، اما هغه مونږ او تاسو هغه ډیپلوماتیک پروتوکول او دا خو باید مراعات کو، اما دغه څه هیڅ شواهد نشته، دغه څه هیڅ دلیل نشته چې څوک چې یو عالی رتبه مامور د حکومت پیسې ځان سره وړلی یا نغدي پیسې ځان سره وړي دي.
که چیرته راشو بانکي سیستم ته، د بانک لاري خلک خپل پیسې بهر انتقالولی شي؟
بلې، د بانک لاري هیڅ مشکل نشته، دغه محدودیت تنه د نقدو پیسو لپاره دی چې خلکو ځان سره لکه دا تاسو چې اوسویلي دغه شکایتونه مو په عین وخت کې مونږ د کوم سیاست چې په مخه اچولی د افغانستان پولیس سیاست د دې په بنسټ باندې مونږ دا تصمیم ونیوو او دې لپاره چې د افغانستان بانکي نظام وده وکړي، پیشرفت وکړي او په خپلو پښو ودرېږي، نو که د افغانستان بانکي نظام له لارې انتقال شي، هر څوک چې وغواړي چې پیسې انتقال کړي بانکونه خپل طرز العمل لري او مشخصه کړنلاره لري د هغې په اساس باندې کولی شي خپلې پیسې انتقال کړي، اما دا باید نقد ونه اوسي، دا باید د بانکي نظام له لارې اوسي.
یعنی نقد پیسې تر څه مقدار پورې افغانان یا نور بهرنیان له افغانستان بهر د بانک لارې انتقالولی شي؟
د بانک لارې محدودیت نشته، بانک لارې چې تاسو پیسې وغواړئ چې انتقال کړئ بانک ورته انتقالي، اما خپل طرز العمل به تطبیقي.
که چیرته بیرته راشو د هوایي ډګرونو مسلې ته، د افغانستان بانک خپل چارون کې لري چې د پیسو د انتقال مخه ونیسي؟
دا تصمیم خو وسوس نیول شوی دی، د دې په میکانیزم باندې مونږ کار کوو او ډېر ژر به ان شاء الله نهایي شي چې د افغانستان خپل افغانستان بانک خپل مامورین هلته نظارت لپاره ووسي یا د نورو ارګانونو په همکارۍ باندې دغه پروسه مخکې ویسو. اجاله تندې د پاره ستاسو تصمیم ته تطبیق کړی ویسي ووسي زمونږ امنیتي ارګانونه او همدارنګه د مالی محترم وزارت د هغوی د ګمرکاتو خلک زمونږ سره په دې برخه کې همکاري کوي.
له افغانستان بهر ته د میلیارډونو ډالرو د ایستلو په باب د افغانستان بانک له مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه وکړه. ښاغلی هډوال تایید کړ چې تیر کال یا چې 1990 کال له دې هېواده شاوخوا 8 میلیارډ ډالره ایستل شوي، خو دی وایي چې دا پیسې له قانوني لارې ایستل شوي.
د اوونه تر اوو وو ورځي په اونۍ کې
او سم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو بریالیتوبونو په باب هر یو راپور اخلو. په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ ټیم د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه پرون سیال ټیم ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره یو ګام وړاندې کېښود. احمد صبر راپورټ لري.
په عربي متحد اماراتو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې هالند ته د چهارشنبې په ورځ ماتې ورکړه. هالند کرکټ لوبډلې افغانستان ته 125 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د هدف ته د شپږو کسانو له سوځېدو وروسته ورسی شي. د سیشنبې په ورځ افغان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دا لوبې روان میلادي کال د شلو اورونو په نړیوال کرکټ جام کې د ګډون لپاره ترسره کیږي. افغانستان د دې لوبو په الف ګروپ کې دی. په دې ډلې کې نیپال، هالند، هانګ کانګ، کاناډا، ډنمارک، پاپوا نیوګینی او برمودا یو ځای شوي دي. په بی ګروپ کې ایتالیا، یوګندا، آیرلند، سکاتلند، نامیبیا، د امریکا متحده ایالات، عمان او کینیا ټیمونه دي. د الف له ګروپ تر اوسه له دوو لوبو نیپال او افغانستان دواړه ګټلې دي او د چټول په سر کې دي. د بی په ګروپ کې ایتالیا او یوګندا خپل لومړي دوه لوبې ګټلې دي او د خپل ګروپ په سر کې دي. له دواړو ګروپونو باید درې ټیمونه دوهمې مرحلې ته ووځي. بیا به لومړی ټیم په سریلانکا کې د شل اوورونو په نړیوال جام کې برخه واخلي او دوهم ټیم چې په دې جام کې به د ګډون امکانات پیدا کوي بیا نورو لوبو ته اړتیا لري څو غوره شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام په سپتمبر کې په سریلانکا کې وشي.
د ازادي راډیو په عربي متحده اماراتو کې د شلو اورونو د روانه سیالي تعقیبوي او تاسو به له وروستي حاله خبروي. د خبرونه دوه منیمایي ته نږدې شوي او دوه منیمایي مو هم د اونۍ بحث ځانګړې شوي. په دې بحث کې د 1990 کال امنیتي وضعیت څېړل شوی، خو اوس به ناجیه صافی ته ور ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په افغانستان کې افغان لوري ته د ناتو د ماموریت د سپارلو پر پلان خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې اوسمهال افغانستان ته په یو رسمي سفر بوخت دی، ټاکل شوی نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره وګوري. د امریکا پوز ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه کې د لاس لرلو په جرم نیول شوی و، پرون ناوخته د افغانستان څخه انتقال شوی دی. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا لسګونه جریبه کړل شوي کوکنار واړول شول. د انرژي نړیوال ادارې پرون وویل چې د جولای په میاشت کې به چې کله پر ایران د اروپایي اتحادیې بندیزونه په بشپړه توګه عملي کیږي، د دې هیواد د تیلو تولیدات شاوخوا په سلو کې نیمایي کم شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ایران پر اټومي شخړو او همدارنګه د سوریې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. او سعودي عربستان پرون وویل چې په سوریه کې خپل سفارت تړلی او له دې هیواد څخه خپل ټول ډیپلوماټان ایستلي دي.
د ونی خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی د بحث موضوع په افغانستان کې په تیر یو کال یعنی 1990 کې په امنیتی حالاتو کې بدلونونه پیشی گواشون او مرگ جوبل چرل دی. پا دی کال که چی ورستی ورزیه دی بیا هم دا افغان و نریوال زوکونو او دا دوی دا وستوال مخالفین و ترمند جگری دوام وکر چی دا راپورن لمخی پکش دا سر دیر زیان ولسی خلگو تا ورسید. پا کابل که دا ملگر ملتونو دا زنگری استاز دفتر یا نما پا خپل ورستی راپور که ول چی پا دوزاری ولس ملادی کال که دریزر او یوشت ولسی خلگ و جل سیوی چی داش میرا دا دوزار لسم ملادی کال پا پرتلا اتسلن دیر والی شیم. پا دی کال که پا کابل که دا افغانستان دا ملیا نیت عمومی ریاست شاته عبدالحق پر څلور لار کې وسلوال مخالفین په یو تعمیر کې وسلې ځای پر ځای کړی وي چې ورسره بیا پر همدې ریاست د امریکا پر سفارت او د نور ځایونو حمله وکړه او همدارنګه په پکتیا، روزګان، کندهار او د نور ولایتونو کې دغه ډول منظم پلان سیوی بریدونه وسو. په همدې کال کې بهرنی ځواکونه افغان ځواکونه ته د هیواد امنیتي چارو سپارل پیل کړه. په همدې مریض کال کې د ولسمشر کرزی ورو رحمت ولی کرزی، د ولسمشر سلاکار جان محمد خان، د ولس جرګې غړي، په شمال کې د پولیسو مهم چارواکي، امنیت قومندانان او بهرنی سلاکاران وژل سوي. په 1990 مریض کال کې ولې امنیت ښه نه سو، ګواښونه څه وه او لاملونه یې څه دي؟ د دې بحث لپاره میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې د کورنۍ امنیت مرستیال سالی محمد سالی، د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون مرستیال ګل احمد عظیمي او د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان. درنو اوریدونکو یادونه درته کوو چې د دې بحث بل میلمه مو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د بحث د پیل مخکې وویل چې د ځینو پیښو کارونو له امله نسي کولای په دې بحث کې ګډون وکړي. زه معصوم ایوان یم، خپل ټولو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سالی صاحب، لومړی سوال مې له تاسو څخه دی، 1990 کال چې اوس یو وروستۍ ورځې دي، د امنیت له اړخه څخه دا کال تاسو څه ډول ارزوئ؟ په ځینو ځایونو کې د رپورټونو له مخې موږ یادونې وکړې چې په دې کال کې په افغانستان کې څه سوي وو، یا ځینې مثالونه یې موږ راوړل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکه هیلې تاسو او ستاسو اوریدونکو او ناستو میلمنو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې په تیر شوي کال کې چې دا اوس څو ورځې پاتې دي، واقعیت دی چې یو څه ناڅه مشکلاتو سره مخامخ وو چې هغې یادونه مخکې ته په رپورټ کې وکړه. لکه موږ ډېر هغه کسان د لاسه ورکړل چې هغه په تېرو کلونو کې موږ تاسو سره اوږه په اوږه د نظام د بهبود دپاره کار کوو. او هغه څه چې د مخالفینو خوښه وه چې څنګه په کوم ځای کې د هغې د کوم پروګرام په نیت کې وو هغې هغې سر ته ورسول. خو بل طرف ته که سړی فکر وکړي د افغانستان اوسني د نظامي قطعاتو لاسته راوړنې وي، هغه دا وي چې څه ولسوالۍ ولایتونه دا د افغانستان قوتونو ته حواله شو. یعنې سړی په دې نه شي فکر کولی چې زموږ قوتونه دومره بهبود پیدا کړلی چې د طالبانو د عملیاتو مخه نیول ده. یعنې دا نه دي شوي، لکه چې هغې څوختلې تاسې د کابل شار ته اشاره وکړه، که تاسې د تخار کې کومندان داوود ته اشاره وکړه، که قندار کې تاسې کومندان نامنې ته د داخل په کومندانۍ کې،
یعنې
دا هغه څه دي چې سړی پرې شرمېدې شي چې داخل په کومندانۍ کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په ولایت کې د یو سړی مړ کېږي، داخل په وزارت کې د یو سړی مړ کېږي. یعنې که دې نگاه نه مونږ فکر وکړو، د افغانستان قوتونه په دې کال کې پاتې راغلي دي، د دغسې حملو مخې نه ده نیول شوي، خو بل طرف ته که راوړئ، سړی فکر کولی شي چې یو څه نه څه اردو او پولیس امنیتي ملي د دې هغه تعلیم و تربیه، د دې هغه وسایل چې د نور کلونو په پرتله سکالی چې و دا خو دلته څو علتونه دي چې د دې تیبات څه کړي وي، هغه هماهنګي کې چې درې وڼو قوتونو لکه اردو او پولیس او امنیتي ملي په منځ کې په کار و هغسې نه ده اچول شوی. متاسفانه لا اوس هم داسې څه مونږ نینو چې دی یوه قوي هماهنګي د راتلونکي دپاره ولري، داسې څه مونږ نینو یو قوي مدیریت ته په وزارتونو کې ضرورت دی مسلکي کسانو ته. دا که مونږ ګورو دا پکې کم لیدی شو، هغه څه دي چې باید دې ته باید توجه وکړي.
سالیه صاحب، هر کال د رپورټونو له مخې دا خبره کېږي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید همغږي راسي، خو دا خبره هر کال تکرارېږي. څه علت دی سږ کال چې بیا هم دغه ډول پېښې وي چې په خپل ډول کې نه وي، یعنې د کورنۍ چارو وزارت کې دوه امریکایي سلاکاران وژل کېږي، اساسي علت نور څه دی؟
یو طرف ته خو په دې لسو کالو کې د افغانستان د حکومت او د ناټو قوتونو په منځ کې یو غټه بېاعتمادي چې ده، تر اوسه پورې دغه بېاعتمادي لا د منځه نه ده تړي. هغه په دې علت چې د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې دا ناټو چې افغانستان ته راغله دا د څه دپاره راغله او دوی څه غواړي. لکه مونږ یو که چېرته په افغانستان په اوسنیو نظام کې زوب دی، فساد دی، مسلکي قدرونه په کې شتون نه لري، خو دا ټول هغه څه دي چې دا د ناټو نه پټ نه دي. ناټو په دې پوهېږي چې دا حکومت، ځکه دا حکومت د ناټو په پشتیبانۍ او د هغې په امکاناتو جوړ شوی حکومت دی. خو دلته یو لویه بېاعتمادي د دواړو قوتونو یا د دواړو مملکتونو په مابین کې ده.
د افغان او بهرني ځواکونو همغږۍ ته مو اشاره وکړه. همغږۍ په دغه تېرو څو لسو کلونو کې د همغږۍ رامنځته ولې نه سول، یا ولې همغږۍ لا نه رامنځته کېږي چې بیا هم لوی ستګور
زبه؟ خلاص په ساده ډول به داسې ویم، د افغانستان په اوسني نظام چې کوم نظامی قوتونه دي، یا د افغانستان اداره ده، ناټو یا خصوصا امریکایان په دې اعتماد نه کوي. هغه وجه څه ده چې دا اوسنی کوم نظام چې سره جوړ دی، دا نظام په داسې یو ترتیب جوړ دی چې خارجیان په دې منځ ځکه اعتماد نه کوي، هماهنګي ځکه نه جوړیږي. لکه اوس په مثال له خبرې وزارت داخله او وزارت دفاع، که چیرې امریکایان غواړي چې په یو ځای کې عملیات وکړي او دا عملیات غواړي که وزارت دفاع یا د میډیا د داخله سره شریکی، دا باور په دی نه لري، دی فکر کوي چې امکان لري دی نه دښمن دی خبر کی. نو دلته یو غټه بېاعتمادي موجوده، هغه کې وجه دا ده چې د افغانستان حکومت او یا د نظامی قوتونو
دا بے باوري چاره منځته کړې. سالیس،
دا بے باوري زمون نظامی قوتونو رامنځته کړل، ځکه یو طرف ته سړی فکر وکړي دلته د وزارت دفاع کې مشاورینو شتل کېدنه، آیا په دې
باندې
چارو وزارت کې آیا په دې باندې بے اعتبار وکړي، آیا د وزارت دفاع کې داخل کې انفجار کېدنه، آیا نو ناټو په دې بے اعتبار وکړي، یا په قومندان د امنی خان محمد خان مجاهد په خپله کمانډانه کې داخل وجن کېدنه. نو دا هغه څه دي چې دنیاوال به نه غواړي چې په دې خلکو اعتماد وکړي، ځکه چې د اعتماد زی پاتې نشو.
بل ډېر مننه جنرال صاحب. دا باور چې لمنځه وړل شوی دي د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ، یعنی باور چې کم دی، بیا هم دوی ورته اشاره وکړله، دا باور ولې نه سو جوړ، یا دا باور ولې نه رامنځته کېږي، یا چا لمنځه وړی دی، علت څه دی اساسي؟
سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او راغلو میلمنو ته او تاسو د ډېرې ښې رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. له ټولو نه اول مته اجازه راکړئ، دغه تیر کال بررسی ده، تیر کال کې چې یوولس میاشتې او دوهویشت ورځې په تېرېدو، دېرویشت ورځې په تېرېدو باندې دي، زه غواړم چې هغه فامیلونو ته چې دوی قرباني ورکړې ده او ملکي وژنه شوې ده، اولادونه یې وژل شوي دي، پلرونه یې وژل شوي، مورګان یې وژل شوي، او شهیدانو ته جنت فردوس له پاک پروردګاره غواړم او بازماندګانو ته تسلیت عرض کوم. راغله به سدین د تاسو د پښتنې په ځواب پاکله باندې به زه یو شی درته ووایم چې ټول هغه شی چې تر نن زمانه پورې شوي، موږ یو طرف ملامتي په چا باندې نه سو اچولی. درسته ده په جنګ کې چا الوام نه ده تقسیم کړی، ولې راغله دې ته چې سوق او اداره او تصمیم او ستراتیژي پیدا کونه او پلان، دا د افغانستان د حکومت وظیفه و. افغانستان حکومت ادارې نابکاره، ادارې بې کفایته، اداره هغه کسان چې اصلا به مسلک کسان دوی چې وګمارل سول دوی دغه روابطونه دغه ضوابط دوی په کار باندې وانه چول روابط ته مخور واړو د روابط نتیجه دغه شی و چې څوک مسلکی نیوي څوک کار فهم نیوي کار کوشته نیوي او د مسلک خاون نیوي دته روابط ډیر قوي پاس لاړل او هغه اعتماد نړیوال ټولنې د اول بن کې وسره فیصله کړې و حکومت دغه تاوان پیدا نک چې دغه هغه اعتماد چې د افغانستان خلکو باندې نیتنه په جناب کرزی باندې کړو او نیتنه په هغه وزیرانو باندې کړو چې لبن په تیارې کې کینې سره افغانستان ترغله د افغانستان د ملت حق و اما د افغانستان نمائندگان دوی نه خداګا او دا واجب الاحترام او غیر مسول کسان چې التم دغه معاملې وسوله او دلته هم د امور د اولیاء په لاس باندې ونیولل ولې په تاسف سره چې چون دوی فقط یو طرف ته مخه واړه ولا چاغه جګ جګ بلډینګونه او د پیسو ټولونه او د خپل کار
جنرال صاحب د دولت څخه نه حاضر
شوی اجازه راکړي دا پټه خبرم نه ده پټه خبرم نه ده څنګه موږ ونسه کولای ته تعهد نړیوال ټولنه چې موږ څو شی موږ ته تعهد راکړی سی د خه حکومت پیدا کولو د بیا رغونه او د امنیتی سکتورو په خو درونه په دې درې واړو کې چې دوی دغه تعهد وسپارل د افغانستان خلکو ته یو هم په ځای ونه ده د فساد نه ډک حکومت راغی ما باندې ته سکتور امنیتی پر اوبیتو باندې وړاندې لاړل او بیا رغونه د مهاغه چې تل کور ته دی جرازی شپږ کشته یو ته ضرورت ته چې د وبونه تیر
جنرال صاحب خود دولت ته خو څه به هم وایم چې څوک نه جهاز سي چې تاسو دغه انتقادونه ته جواب وایي
دا د روس ترغه حال د ټول ملت اوري ما وایي
بله بالکل دغه چوس د باور لمنځ څخه ځنی اروپایي هیوادونه اوس په دې خبره پر دې باندې خبره کوي چې موږ شاید تر 2014 کال را مخکې په 2014 کال کې ځنی هیوادونه چې ووزو او د افغان ځواکونو اکمالات پیسې ورکولې دي دغه بیا څنګه کیږي
مېمن سپتاسو ته یو شډ په جديت سره درته وایم اجازه راکې لکه وخت مراته راکې وګوري چې ما حکومت اشاره وکړه د حکومت بي ستراتيجي حکومت بي پلان حکومت د درې قواو په سر کې یو مسول سره ټاکل سوی دی چې هغه خپل د نړیوال ټولنې په وګو باندې کې نه ستول تر هغه رئیس جمهور هغه ونسو کولای چې د اعتماد نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړي یو ورځ دښمن کې یو ورځ متجاوز کې یو ورځ اشغالګر کې یو ورځ ورور کې او بل ورځ بیا ورتوي چې ما ته 4 میلیارډ روپۍ خلا راکې چې زمي خپل اسکر وساتم ایت اسکر په 4 میلیارډ نه ساتل کیږي یو لسنیم میلیارډ ډالر د تا د یو کال مصرف ده کدا 2014 کال کې واقعا لږې خوري وزي ایت دغه اجیر اردو اجیر پولیس چې دا په قرارداد باندې راغله ده 2.4 میلیارډ زه وایم لرم دا لس دا 9 میلیارډ ډالر باندې نور دی او تل کم چې ما دا ډیر جګ میار باندې دوی ته عادت ورک دلته انګیزه نسته دی وو انتخاباتونه دوه انتخابات تطبیق سوي دي د تروس پوری نه ده تطبیق سوي یو ماده 55 ماده د قانون د پخولند سوي ده قطعا ټول ضوابط وجود نه لري مکمل د روابط په حساب نه د دولس کال حکومت سرخیږي
ډیر مننه جنرال صاحب ازمه صاحب په 1990 کال کې کوم پیښ سوي دي او کوم مشکلات او موږ هم په ورستي ورځو کې یو ستاسو له نظر څخه اساسي ستونزه پڅ کې وي مشکلات پڅ کې وي دا کال تاسو څنګه ارزوي
ته سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته ترنو میلمنو ته او د ازادي رادیو او ریدم کوته د طالبانو د سقوط نو ورسته خلک امیدوار و چې اوس نو صلح راغله خدا سی ونس یو کال تر بل کال لا وضعیت خراب شو نو یم کال داس یو کال چې هم بازی مثبت اړخونه درلود او منفی اړخونه درلود منفی اړخونه دا و چې مخالفین خپل تکتیک ته تغییر ور تاسو لکه مخکې اشاره وکړه په داس یو سوقل جیشی محلاتو کې عسکری قشلو کې شارو په مراکزو کې په حملات چې اته د امریکا سفارت تر تعدیب لاندې و د جمهوریت ریاست ارګ تر تعدیب لاندې و وزارت دفاع و داخلی وزارت کې د سپیشي خو بعضی شیګنی هم درلودي دغه د نیم کال د امنیتی نقطه نظر تاسو وګورئ
بله
بیا هم کمیت د مسله قوتونو مدیر که اردو که پولیسو که دولتي امنیت دغه د شپې عملیات چې و د خارجان د خواچ تلفات ډیر درلود بدون د امانګي بدون د یووالي د داخلي قوتو دا یو لږ کم سو نظر و نور کلو ته کوم استاد په واقعیت کې اطراف
خدای چې کم سو خو بیا هم امنیتي پیژه تر نور کلو ډیر نه بولی
دقیقا ما تاسو ته یادوري وکړه چې مخالفین خپل تکتیک ته تغییر ورکړي زموږ نظامی دکتورینم باید یو مشخص پلان او ستراتیژي درلودي یو تحرک او ابتکار درلودي خو وینه کولای شو هغه پیژه چې په لیلو پرتو سیمو کې په اطراف کې دي نظر و مخکې کال ته په نویم کال کې ورش
بهتره.
درنو اوریدونکو کاشکې لمر سره د افغان حکومت په ځنګړي ډول د امنیتی سکتورونو څخه یو څوک حاضر سی وي. شاغلی صدیقی مو میلمه او په بحث کې خو د ځینو کارونو لامل ونه سوي کولی شي راسي. صالح صاحب، تاسو د ولسي جرګې د کورونی امنیت مرسیال یاست. که تاسو درته وایئ چې د افغان ځواکونو په منځ کې د وسلوال مخالفینو د نفوس چې ویل کېږي دی نفوس پکې کړی دی یا نظامي معلومات چې استل کېږي، علت څه دی یا څنګه استل کېږي؟
د افغانستان اوسنی نظام یو طرف ته پکې پسات اداری دی، کله چې جلب و جذب کیږي دلته داسې صحیح سیستم چې هغه وکولی شي دوست و دشمن پکې معلوم کړي دا سیستم نه لرو. او کله روم دلته فساد موجود دی، کله چې فساد موجود وي نو بیا دشمن کولی شي چې په اسانه په یو ځای کې نفوس وکړي. بل طرف ته که موږ راواړو مخکې وکړه سب ته اشاره وکړه، د دښمن دخوانه تکتیک د جنگ بدل شوی، په دې معنا ده چې اوس سنه جنگ په افغانستان کې کوم فکر وکړو دا یو ساده جنگ هم نه دی، دا یو استخباراتي ډېر قوي جنگ دی او ډېره قوي پشتیبانی لري. مخالفین هر څوک چې دي، حتی موږ دې منم خبرې چې سړی تذکره جوړی زی هلته تعلیم و تربیه نه بیا تختی بله تذکره بله جوړی یا بله لري په هغې نوم بیا داخلیږي. تذکرې ورکول په افغانستان کې ډېر ساده دي. ډېر کسان په دې کابل کې نیول شوي چې پاکستانیانو دپاره تذکرې اخیستلی، ډېر خلک په دې هرات کې نیول شوي دي چې ایرانیانو دپاره تذکرې اخیستي او اخیستی وي هم.
ښه، ډېره مننه جنرال صاحب محترم. د مسلک له لحاظه له تاسو پوښتنه چې اوس یو څوک وغواړي چې یا پوځ ته داخل شي یا پولیس ته یا ملي امنیت ته، دغه لاره یې څه ډول ده چې په دې منځ کې د پردیو استخباراتو مخه ونیول شي، یا دغه ډول چې په کورنۍ چارو وزارت کې کسان وژل کېږي خپل بهرنی سلاکاران دي یا په نور ځایونو کې، او وروسته ویل کېږي چې دې کسانو شاید پردیو استخباراتو ته لاسرسی درلود یا د هغوی کسان وو، څنګه اکمالات ورته وسي، څنګه کسان جذب سي په امنیتي سکتور کې؟
افغانستان ټولنه نن د نړیواله ټولنې وزوه ده، او نړیواله ټولنه کې دا هم یو په اصطلاح په پنځو ګوتو کې یوه ګوته ده. نړیواله ټولنه خپله دیننه او بیرونی سیاستو په ارتباط باندې ډیر لوی مشکلات لري. په افغانستان کې نن نړیوال مشکلات دي او منطقوي مشکلات دي او بلته موږ داخلي مشکلات. د افغانستان حکومت له ابتدا نه اونسو کولای چې یو قوي ستراتیژي دفاعي دوی جوړ کړی و. دوی د نظامی دکتورونه چې موږ عملاً لرو، موږ تحصیل کرده دي امدی امریکا، تحصیل کرده دي مصر، تحصیل کرده دي ترکیه، تحصیل کرده دي هندستان، د سایر ملکونو، د جرمني، موږ تحصیل کردگان لرو چې په سسر ډیپلومو باندې راغلي دي. اما متاسفانه دو دوی نه هیڅ استفاده و نسوله. دلته باید قوي دفاعي ستراتیژي اول جوړ سوی و، او دا ستراتیژي باید د منطقي سره یو ځای سوی و. دغه مثلث د
استفاده و جنرال
استفاده ته یا یو نه غوښتل یا قصدان و نه کړل، او یا دوی په هغه سابقه اوقدو باندې که څوک د ډاکټر نجیب په حکومت کې و، که څوک مخکې حکومت وکې و، څوک دلته پاتې و موږ سره تللی نه و، او نه څوک شمال کې و نه څوک جنوب کې و. دغه نمونه او دغه مشورې دوی خپل منځي مشورې وي، او د دغه په حقله باندې دوی دغه کډرونه له یاد وي استله، در حال چې هغه خپل مور وطن ته ډیر زیات وفادار خلک دی و، او شاید اوسی به دوی فقط هغه خپل روابطي کسان را وستل چې اته حد اقل اوږی تر شپږم صف پورې حمله مکتبونه پکې نه ویلي، ولې ډیر غټ غټ کورسوی ته تر اوسه پورې رسیدلی او اوس هم پکې قرار لري. دوی باید له دغه عمومي مسلسي مشکل نه څنګه ځان وستلو، قوي ستراتیژي دفاعي به جوړ کړي و، او قوي فلټرونه به جوړ کړي. توګر وزارت دفاع تر اوغه پورې چې وزارت دفاع کې سړی دی 0000 لمبر پلیټ باندې ولنه وت، او ټی پی ا کارت په غاړه کې نه درلود، او بوټونه هم رنگسي خاور پې نه وناسته، هغه دوه منزل ته ځان ورسو دي. وزیر دفاع د ماوین یا د نورو دی وژنې په خاطر باندې تر هغه پورې وزیر دفاع امنیت څنګه ته اجازه نه ورکړي چې ته ماته مسولین دي امنیتی راستي چې دا د خپل کنټرول لاندې ونیسي. پس لغه نه ورته، پس لسه کلونه دوی کاره په کار واچول چې ولانه دا خو یو ډیر لوی اشتباه او ګناه و. امنیت نظامی ته مراجعه وکړه چې تاسو یو مدیر دی امنیت لته راولېږي چې دا ټول شاید خپل چتر لاندې ونیسي، او وی چاری د چارلاندی ونیسی او فلټر کی. دا فلټر ونسو نن موږ دروازې ټول خلاصې دي. موږ لرو 15,000 کیلومتر سرحد د شپږو ملکونو سره، هم اتمی او هم استخباراتي، او د موږ دانه دانه غا کې شمیرلای ده. دغه کسان غا کو نشمیرلی دي چې اوس په ډیر غټو کورسوی کې اته ناش دي. دوی خپل طرفدار دي دغه کسانو دی لا تر اوسه پورې. دلته د استخباراتو د منطقي خصوصا د پاکستان او ایران برلاسه کار کوي، لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور درې کاله مخکې ویل په دې هم د قمیزمانه تبصره وکړه چې حتی د ما په کابینه کې هم استخباراتو د منطقې جای نیولې ده. اما تر اوسه پورې د افغانستان خلکو ته انتظار لري چې دای په هغه ادرس وغږیږي. متاسفانه چې نور جناب رئیس جمهور هم په دې ادرس نور ونه غږیده چې هغه استخدام سوي او استخباراتي کسان چې منطقې دته استخدام کړي هغه څوک و؟
بله جنرال صاحب، هم ډېره مننه. خو د دولت څخه بیا هم څوک نه دی حاضر سوي په بس کې راسره برخه اخیستې وای او ستاسو پوښتنو ته یا انتقادونو ته جواب ویل سوي وای. خو بیا هم په هر حال اعظم صاحب، بل موضوع د دیارلس سوه یو نویم کال لپاره چې بیا افغان ځواکونو ته به شاید نورو سیمو امنیت هم وسپارل سي، تاسو څه سپارښتنه کوئ چې باید څه وسي؟ افغان حکومت ته څه سپارښتنه کوئ؟
زه فکر کوم چې تر هر څه د مخه د افغانستان نظامي کدرونه باید مسله قوتونه ته جذب سي، د هغو د تجارب څخه، مسلکي او حرفوي تجارب څخه باید استفاده وسي چې دا به ډېر مؤثر وي. بل خاصه توجه د افغانستان مسله قوتونه ته وسي، همه بین المللي ټولنه وکي، هغه تعهد چې دوی په کنفرانسو کې د اول کنفرانس کړی، زموږ مسله قوتونه باید یو تجهیز او تسلیح کړي. تاسو وګورئ یو کلاشینکوف یا یو عادي ماشیندار د راکټ په مقابل کې څه کولای شي، د دې توغندیو په مقابل کې څه کولای شي. بین المللي ټولنه مسؤلیت لري، وظیفه لري که غواړي چې په ثبات افغانستان ولري. د افغانستان اردو، پولیس، دولتي امنیت، خاصتا زموږ کشفي ارګانونه هم باید تقویه.
بله ډېره مننه. سالی صاحب، جمال صاحب اشاره ورته وکړه او اعظم صاحب اشاره ورته وکړه چې یعنی په ځینو ځایونو کې د غیر مسلکي توب له لحاظ هم ځینې ستونزې رامنځته کیږي. او تر دې مخکې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مشر لالي حمیدزی هم ازادي راډیو ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي څانګو مسلکي کسان لري کیږي او پر ځای باندې داس کسان وصل کیږي چې هغه مسلک نه لري، چې بیا ستونزې رامنځته کیږي. په دې اړه باندې تاسو خپل اندیشنه شریکه کړئ، په دې اړه تاسو افغان چارواکو سره خبره کړئ.
دا وخت په سات چې څنګه په نورو ارګانونو کې شتون لري، سمون په نظامی ارګان کې مثلا وزارت داخله او دفاع امنیت ملي کې خامخا فساد شتون لري، خامخا ځنې ولسوالو کې یا ځنې ولایتونو کې دغه سی غیر مسلکي کسانو ته مسولیت حواله شوی دی. زه به تاسو ته دا یو د قندار ویم چې دغه کوم جنرال صاحب رازق چې دا خو غیر مسلکي سره د جوزه بل کمانډان له وای سره دی، اوس کمانډان د امنیت دا به مثال درکم. دغه سی په نورو ځایونو کې به هم ډیر شته چې د یو چا په واسطه به یاد چا د خوانه جو پرو چارواکو ته خوانه پښوی د غیر مسلکی کسان په دغه مسلکی پوسټونو کار کوي چې دغه څو بخښ لري چې څو نظر لري. کله چې یو خم مدیر په یو دفتر کې نیوي، هغه نشي کولی چې خصي سوق اداره وکړي. دلته ټول هغه مشکلات سره هغه قتال ټول مخامخ کیږي که غیر مسلکی سړی والته پغه چوکې ناشته. په وسنۍ حالات کې کله چې دا کوم فکر وکړو چې په دې زمونږ کا نظامی قتالاتو کې بهبود شي راغله، نو بهبود کو سړی فکر وکړي یو څو نقطو ته موږ تاسو اشاره کولای شو چې یو طرف ته وزارت دفاع کې چې کوم د کوماندو قتال و داغه سره و خاص قتاب بل د قتای خاص په نامو جوړ شي چې اکثر د شپې عملیات کوي، په ډیر خاص او مجهز او وسلو باندې سنبال د لکه د دنیاوالو یا د ناټو پر
لکه ځنګړي ځواکونه
چې دغه یو خاص قتال نوی د کوماندو سره ترڅنګ جوړ شي چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده. دویم په وزارت داخله کې هغه قتال د دولتي یا غیر دولتي کوم مؤسساتو د پاره چې شخصي کمپنۍ او دغه ساتنه کول، هغه شخصي کمپنۍ نه لغو او دغه په ځم نه یو وقتات چې وسې زمون نوم د یاد وته خاص وقته جوړ شي ده چې
د عامه ساتن یو ریاست کتل
دغه یو ریاست جوړ شوی ده چې هغه دغه پولیس تربیه کیږي او خاص د هغه شخصي کمپنینو ځینې سي دا یو غټه لاس راوړنه ده. کسړې په دې باندې فکر وکي، مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو او په دې وسنۍ شرایطو کې زه دا تکراروم چې زیاته توجه باید زمون کشپی ارګانون ته وشي، ځکه دلته یو طرف ته د دشمن مخنی ورکیږي چې مونږ مخکې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه چې کوم قتالاتو کې دشمن الته نفوذ کوي. کله مونږ شپی او استخباراتي ارګانونه قوي ولرو، خو امکانات ته پلاس کې واچو، زه فکر کوم چې دغه دشمن مخه نیول شي چې قتالاتو کې د پوس کوي. او بل طرف ته دا وسنه جنگ چې د استخباراتي دي، دا مو به جبهه جنگ نه چې آیا زمون قتال توپ لري کنه لري، آیا زمون قتال تیار لري کنه لري، ځکه تاسو وګورئ ټول جنگ استخباراتي دي. زمون استخبارات باید توپ خو دي، استخبارات به تیاری ته ضرورت نه لري، استخبارات به ټانک ته ضرورت نه لري. کله یو موضوع زمون استخباراتي ارګانونه په شکل او معلومه شو دی کولای شي چې بم دغه کلاشینکوف دغه هم مخه ونیسي.
ډیر مننه. سالی صاحب، ته مخکې اشاره وکړه چې د غیر مسلکي کسانو ټاکل ته تا اشاره وکړه، لکه مثال دی هم ورکې ولسی جرګه دغه وزیران یا هغه امنیتی کسان چې استجواب لپاره راغوشتي دي یا خپل د کمیسیون غوښتي دي هغه ستاسو غوښتنې نسوي ده تر اوسه پر کوم عملی نتیجه لري خلکو ته
په افغانستان کې اوسنی نظام دونه زیات مشکلات لري چې موږ تاسو په دې بس وکړو نو زه فکر کوم چې لس ورځو کې هم خلاص نه کوزه بلان مثال درکم په ټولو دنیا کې اصول دار چې هر ګروپ هر ډله انتخابات وګټي هغه به حکومت جوړي خو په افغانستان کې متاسفانه د سینه ده کارځي سه انتخابات وګټي به ته د وزارتونو تقسیمې په خلکو لور کوي او د سه خلکو ته ورکړي چې خلک به د هغه خوخه د غیر مسلکی سړی ماری پکې مسلکی سړی ماری پکې
د ولسی جرګې ته څنګه تیری جدا
او ولسی جرګې ته
تاسو خود باور رائے ورته
ولسی جرګې د نتی دوه کاله چې یو غیر مسول سړی په وزارت کې کار کې اجرات کوي د دې اجرات په قانوني وي او ورګ زر ازن دي ته کله یو سړی سلب اعتماد ولسی جرګې د وزیر نواغلی او هغه دوه کاله به رئیس جمهور غیر مسول شخص په چوکۍ کې نه ودی خان اوس خو یو تر ته وکیلان مجبور دي ځان باید عیار کړي حکومت سره یو کال خو دې سره ډغرې ووالي د غیر قانوني مسایلو متاسف ټول د شهیدان هستي اوس ولسی جرګې مجبور ده چې ځان جوړ کړي څه لپاره دوه کاله کې
تاسو مجبوریت ته د وطن ولستون سره نه مخکې
زمان خبره توکیده کله چې وزیر په یو وزارت کې کار کوي او وزیر ولسی جرګې ته مسؤلیت نه لري سرپرست وي زه نشم کولای دغه وزیر نه به پوښتنه وکم خو کچېرې زه وزیر ناکاره وزیر ته مرې ورکم خو دغه وزیر ولسی جرګې ته مسؤلیت پیدا کړ تا کولای شم سبا یې میست سر ته راکش کړم کله په دو کالو کې چې زمونږ نا تکمیله کابینه وه او دا رئیس جمهور به د بن کانفرنسونو تم ته نورې دنیا تم ته او د دغه کابینه تکمیله نه وه دا د افغانستان د ولس لپاره یوه شرم خبره وه زه وایم چې دا وزارتونه تقسیم شوي دي د افغانستان حکومت
یو ګور سالی صاحب د حکومت څخه بیا هم وایم دلته څوک نشته چې ستاسو انتقادونو ته جواب درکړي زما سوال دا و چې په امنیتي برخه کې زه یو ستاسو سره غواړم خبره وکړم په امنیتي برخه کې چې کومې اندېښنې تاسو درلودې د خلکو مشکلات تاسو بحث پر کړی وو خلک درته لیکونه استولي وای درته استازي راغلي وو تاسو چې خلک رئیس جواب کوي بیا په څه ډول اسانه باندې تر اوسه پورې هم خلک د ولسی جرګې څخه دا هیله لري چې یو څوک به راوغواړي دي سوال ورڅخه کې پوښتنه ورڅخه کې په ډېر اسانۍ به تاسو څخه ولاړ شي
ګوره یو خو حقایق باید وي یو خو هغه څه وي چې تشریفاتي او اواکو اوایي خبرې کوله که یو سړی ته راغواړي ته باید جنرال صاحب ناستې به دلیل دلایل او مستند اسناد ولري په هغې به یو سړی راغواړي استجواب کوي به که جواب یې صحیح نه و هغه به باید استضاع ته وړاندې کوي او د هغې نه وروسته سلب اعتماد کوي
همدا اوس تاسو ویلی چې په دې کابینه کې داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه باید نوی معرفي شوي تاسو مخکې خو دغه خپله یو ثبوت نه دی
زه تا ته وایم خو هغې معنا دا ده چې دغه کسان د رئیس جمهور منې تپل شوي وزیران دي دوه کاله کې رئیس جمهور د دقې ولسی جرګې دی ته سلب اعتماد رایت اخیستې وه او رئیس جمهور په دې وزارت کې کېنولې دوه کاله په غیر مسؤولو خلکو منې اجرات کړلي که دغه هر څه شوي دا غیر قانوني دي
که په لنډ ډول داسې پوښتم صالح صاحب چې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت تر اوسه پرې د دیارلس سوه یو نویم کال د امنیت لپاره کوم پلان جوړ کړی چې امنیتي سکتور ته یې وسپاري
زه په دې میز باندې په ډاګه وایم یو کال مونږه د امنیتي کمیسیون چې وو زه د هغې وخت کې د کمیسیون یو غړی وم تیر شوي کال په دې یو کال کې مونږه په سلو کې یو فیصد کار امنیتي داخله کمیسیون نه دی کړی سږ کال چې کله کمیسیون آیت اداري تغییر شوی دی تاسې به نږدې ورځو کې واورئ چې مونږه د یو کال لپاره پلان جوړ کړل او کمیسیون به فیصله کوي او په هغه یو کال پلان باندې به مونږه دا اعلان کړو چې امنیتي داخله کمیسیون په یو پلان کار کړل بل مهمه خبره کې تاسې ډېره مننه مونږ د ازادۍ راډیو نه کوچ کلو باندې ټول خلک اوري اغه او وکیل صاحبانو چې زمونږ عملیات داخله کمیسیون کې ریاست معاونت منشیتوب و نه ګټه اغه اوس کمیسیون ته ناراضي او چې هغه مسولیت اغه فکر دی چې ټول مر مونږ رئیسان یا معاونین یا منشین اغه اوس کمیسیون ته ناراضي او اغه من اواز کوم چې خپل مسولیت په جنه کمیسیون ته راشي چې و کول شو مونږ د یو کال لپاره فرصت راوړو
ډیر مننه جنرال صاحب ډیر لاسو یو نیویم کال راتونکو دي څو ورځې ورسره نوې کیږي او بیا هم د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ د باور د فضا چې دا فضا ځنمنه سوي ده یعنی دا فضا در پښتون مخه داس ویل کیږي چې دوی ترمنځ خپل د فضا یو ډول ځنمنه سوي یا ځنمنه کیږي دلته وخت هم ډیر کم پاتې شي د بهرنی ځواکونو یا وو د افغانستان څخه او افغان ځواکونو د خپل هیواد امنیت خپل واخلي څه به په نظر کې ونی ول چې په دغه یو وخت کې په دغه یو حالات کې چې بیرته یاد نړیوالې ټولنې باور پر افغان ځواکونو بیرته راسي
په دوه ستو کې مېمن سره خدای کې څو کې واوري مخه می شوایو منګه درې کې دې کومندو ډېر قوي کومندو کې تیم درلودي په نام د رشخو
مور قتاو په نام د لیوا د 1944 و په نام د ودیر شم کوماندو لیوا و چې دا په تشکیل د اردو د افغانستان کې لاول ایجاسوی یاندا کم ابتکار د وسنی وزارتو یا وزیرانو چانه دی کړی فقط په مغه سابقه قدمونه کدی متاسفانه سرته نسی رسوله لپاره دی چې دوی مسلکی ندی هیڅ مسلک نه لري شریفانه درته چې هیڅ مسلک نه لري خوراغ لمدغه ته بل چې موږ درلودلی فرزان موږ نه نو تیاری درلودلی ما مخکې ارزو کړه ته چې موږ 350 بالا تیاری زغه مسولیت دی اپراسیون درلود چې کله یورو نارغله زه حیات سم تعین سم استاد ربانی د خدای وبخي هغه ما سره وی غوښتل ماته مشوره راکړه چې دا شام دوی ته رسمي تسلیم کړي ورته په دواړو سترګو یې څوک کوټه نه وړي تسلیم کړي چې اسناد هم ستاره سره هغه د شل بالا تیاری موږ په اوکراین کې د ترمیم لپاره لیکلې وي او 300 شل بالا دوی ته ورکړي دي چې اوس هم سایګانو کړه پراتی دي ما جرأت دي اخیستو همدغه حکومت نه لري په موجودیت د ټوله نړۍ کې پیشنهاد مې 1301 نیوم کالته بیا هم امیدوارم چې دای تاسو رادیو مسولین ووري او وروي رسي ایجاد سر قماندانی اعلی د قوای مسلح چې قوای مسلح موږ وایو دلته د درې سکتور اغه کی راځي نمائندگان الته راځي کوو غوړي چې دلته همغږي راسي کوو غوړي چې واحد سوق اداره راسي ولی دلته کې چې سر قماندانی اعلی جوړیږي موږ لرو په نامه باندې هیڅ څوک مسولین نشته صرف نوم د افغانستان دولت یاد کړی دا یو بل ډیر زیاته توجه لکه څنګه چې هغه ورځ خپل جناب رئیس جمهور هم د خزو په تجلیل په ورځ کې دا شی ویل اطمینان خلکو ته ورکړ چې زه کوشش کوم چې تیاری او ټانګونو اجازه مې امریکایانو له انګلیسانو اخیسته چې بیا کتا سره نه کې بل چانه غواړم زه ډیر کم وخت لرم دغه درې کال نور مسولیت لري چې یو ټانکیس پروفیشنل تربیه سي 15 کال مسولیت لري چې یو پیلوټ موږ جوړ کو په لاس د خدای څارته نظر وسی خبي او تمویل او تجهیز دې نسبت له دغه جغرافیوي اراضي چې خدای موږ ته راکړي ده چې هم قرانه ده هم ځنګل ده هم ریګزاره ده د دې مطابق وسایل بل موږ که هوغنه نشو کولای چې همتا د خپل امسایګان وسو چې اتمی داواوي لري لکه پاکستان ایران دی خو تاجکستان ازبکستان چین سره دی سره کوغون نشي حد اقل موږ دغونه مظلومانه وکولای شو چې د خپل مظلومیت حفظ کو او د خپل تمامیت ارزي
بل ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بحث محمد ته پای تر رسیدي د دې بحث بل ملمو د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د دې بحث د پیل په ورستی کې ویل چې د جنستون زلامل نس کولای راځي لته